라디오. 라디오 아자디.
شنبه د چنګاشت 28مه د جولای 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنه په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د انټرنیټ لاري بیا په هر ځای کې چیاست په www.azadiradio.com کې نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د یو جک پوری قومندان د دې څرګندونو په اړه چروان اوړی د افغان ځواکونو د آزمایښت وخت د افغانستان د ملي دفاع د وزارت نظر اخیستی. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ملي اردو ثابته کړې چې مخالفان ځپلی شي. امریکا د مصر له پوځ او غشتل چې لکاره ګوشه کړې ولسمشر محمد مرسی خوشی کړی او د عراق په شمال کې له روژه ماتي وروسته چاودنې لږ تر لږه دیرش تنه ووشل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د امنیتي مسؤلیتونو تر اخیستلو وروسته ثابته کړې چې په یوه پیاوړي ځواک بدل شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونو په تیرو لسو کلونو کې له خپلو نړیوالو ملګرو زیات مهارتونه زده کړي او اوس په جګړه کې کار ورڅخه اخلي. عظیمی زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې تر بل هر وخت سختې جګړې وشوې خو ملي اردو د وضعیت په کنټرولولو بریالی شو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د سولساتو ځواکونو یا ایسف لوړ رتبه امریکایي جنرال مارک میلی د جرمني خبري اژانس ته وویل چې افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو د مشي تر اخیستلو وروسته له لومړني رښتینی تاکتیکي عملیاتي او ستراتیژیکي ازمایښت سره مخامخ دی. جنرال میلی زیاته کړه بهرني ځواکونه لا هم له افغان لوري سره د پوځي استخباراتو په برخه کې مرسته کوي خو افغان ځواکونه توپونو هوایي ملاتړ او جنگي هلیکوپټرو ته اړتیا لري. تاکل شوی چې د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په خپل را روانه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د روسي خبري اژانس انټرفاکس وایي روسیا پلان لري په قرغیزستان کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبري وشي. د غونډه بنن پیل شي او دوی ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې به د سوریې پر حالاتو هم خبري وشي. روسیا، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د امنیتي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه دي چې په 1990 کال کې دغه سازمان جوړ شو. د تاجکستان سرحدي ځواکونو له افغان قاچاق کوونکو سره نښتې کړې دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تیر ماښام وویل چې دغه پیښې یوش په مخ کې وشوې او د تاجکستان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې 55 کیلوګرامه چرس ترلاسه کړي. په یوې پیښه کې د تاجک رسنیو په وینا 15 کیلوګرامه چرس ونیول شول او په بلې یوې کې دوه افغان قاچاق وړونکو ته تر ټپي کېدو وروسته وبخښي او په یوې بلې کې دوه افغان قاچاق وړونکي تر ټپي کېدو وروسته له 30 کیلوګرامه مخدر موادو سره ونیول شول. د تاجکستان د ملي امنیت پر راپور کې ویل شوی دی نور افغان قاچاق وړونکي د 5 سیمې ته وتښتېدل. د تاجکستان د رسنیو په وینا د روان کال له پیل تر اوسه له افغانستان سره پر پوله تر څلور تنه ډیر مخدر مواد نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د مصر له پوځ او غشتل چې د دغه هیواد لپاره ګوشه کړی ولسمشر محمد مرسی خوشی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی وویل جرمني د مرسی د خوشی کېدو غوښتنه کړې او امریکا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د مصر اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسی چې د جولای په درېمه له جمهوری ریاست لری شو بیا نه دی لیدل شوی. چارواکی وای مرسی په قاهره کې د جمهوری ریاست د ګارد په قرارګاه کې نظر بند دی. د مرسی په لسکونو زرو ملاتړیو پرون په قاهره کې مظاهره وکړي او مرسی ته د بیا واک سپارلو غوښتنه وکړه. د مرسی مخالفانو هم مظاهره وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادوارد سنودن په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. سنودن چې د سی‌ای‌ای قراردادی و په دې تورن شوی دی چې د امریکا پټ اسناد افشا کړي دي. د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو د دې خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداري ورکړې وو چې دغه امریکایي ته سیاسي پناه ورنکړي ځکه چې هغه ته به د تبلیغاتو لپاره زمینه برابره شي. ادوارد سنودن پرون د روسیې د بشري حقوقو له فعالانو سره د ماسکو په شری می توفای هوایی دګر کې تر خبرو وروسته اعلان وکړ چې له روسیې سیاسي پناه غواړي. بلور ته د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون وویل چې سنودن ته د روسیې سیاسي پناه نه ورکوي. جی کارني د امریکا پر دې غوښتنه ټینګار وکړ چې سنودن باید د جنایي تورونو په خاطر د محاکمې لپاره خپل هیواد ته واستول شي.
Our position also remains that we don't believe this should and we don't want
دی وایز موږ درې ځداره چې دا کار باید ونه شي او نه غواړو چې له روسیې سره موږ مهم اړیکې خراب کړي. موږ پر خپل دریز له روسیې سره خبرې کوو او ټینګار کوو چې د هغه د بیرته ایستلو لپاره پیاوړې قانوني دلیل شته چې په امریکا کې د پټو معلوماتو د خبرولو په تور محاکمه شي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. عراقی چارواکی وای لشتر لژه اته درشتنه په کرکوک کې یو ځان وژون کې برید وژلی دي او 15 تنه نور په دې پیشه کې ټپیان شوی دي. دغه چاودنه د جمعې په ماښام په شمالي شهر کرکوک کې پر هغو کسانو وشوه چې له روژه ماتې وروسته په یو سماوار کې راغونډ شوي وو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ملګرو ملتو په وینا د جون په میاشت کې په عراق کې د سنیانو او شیاو ترمنځ په فرقه یي شخړو کې 78 تنه ووژل شول او د روان کال له پیله تر دې دمه د دغو شخړو په ترڅ کې د وژل شویو عراقیانو شمیر زرګونو ته رسیږي. اوس مو هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالاتو سباون کاکړ خبروي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګرید په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33.40. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15.40. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.40. په جلال آباد کې به اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.40. او په اخر کې مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.22.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونه لرو چې د افغان ځواکونو پر جنگي ورتیا شغیدلې.
در واقع مثال جاری از ابتدای سال جاری شمسی شدیدترین جنگا در افغانستان صورت گرفت.
په دې خبري مجله کې په ملګرو ملتونو کې د ملال یوسفزی د څرګندونو جزئیات خبرو.
They thought that the bullet would silence us, but they failed.
ملالا وای طالبانو داسې انګیرل چې په مرمۍ به دوی غلي کړي خو هغوی ناکام شول. په دې خبري مجله کې مو د مصر حالات هم څارلي او د ورځې له تودو مسلو وروسته په کندهار کې د غاړو لوی پلورون کې سره شغیدلی یو.
د کی غاړي وې، شابازي غاړي وې، کالری غاړي وې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې سشکال وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت بریدونه زیات کړي، خو ملي اردو توانېدلې چې له وسلوالو حمله شنډې کړي. د ملي دفاع وزارت ویان دا خبره په دې پسې وکړه چې په افغانستان کې د ناټو په مشي د 1600 ځواکونو یو لوړ رتبه قمندان وویل چې په دوبی کې د جګړې زیاتېدل د افغان ځواکونو لپاره ستره آزموینه ده. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو له اخیستلو سره په یو وخت کې په دې توانېدلي چې د وسلوالو مخالفینو حمله شنډې کړي.
در واقع مثال جاری از ابتدای سال جاری شمسی شدیدترین جنگا در افغانستان صورت گرفت.
دی وای په حقیقت کې روان هجری شمسی کال له پیل راهیسی په افغانستان کې تر ټولو شدید جګړې شوې دي. طالبانو د بهرنیو په ملاتړ له خپل ټول ظرفیت څخه کار اخیستی. په پاکستان کې د مدرسو دروازې تړل سوي او هغوی ټولو ته ویل شوي چې د ملاتړ لپاره له طالبانو سره یو ځای شي. په عین حال کې د بهرنیانو د شپې او هوایی عملیات هم کم شوي دي او مسؤلیت په مستقیم ډول افغان ملي اردو ته سپارل شوی دی. خو ټول سره هم ملي اردو توانېدلې چې د دشمن ټول فعالیتونه تر نظر لاندې ونیسي، په وخت یې شند کړي او خپل قابلیت ثابت کړي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان زیاتوي چې افغان ځواکونو په تیرو لسو کلونو کې له بهرنیو قواوو ډیر داسې مهارتونه زده کړي دي او اوس په پیاوړي ځواک بدل شوی دی. د افغان چارواکي زیاته کړ چې ملي اردو ځواکونو د روان کال په ترڅ کې یو شمېر داسې ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو نیولې چې په تېرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د سولساتو ځواکونو لوړ رتبه امریکایي جنرال مارک میلی په وروستیو کې د جرمني له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو له تېرې میاشتې راهیسې په بشپړ ډول په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري اخیستې او د ملي په وینا دا د افغان ځواکونو لومړنی رښتینی ستر تاکتیکی عملیاتي او ستراتیژیکی ازمایش دی. جنرال مارک میلی ویلي سره لدی چې وسلوالو طالبانو د روان میلادي کال له پیل راهیسې پر کابل دولس حمله کړې خو د ښار امنیت له ګواښ سره نه دی مخامخ سوی. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی دغو حملو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه تل توانېدلي چې داسې حملې په دوو یا دریو ساعتونو کې مهار کړي. دا څرګندوي چې له ښو تاکتیکونو کار اخلي. حتی په وروستیو کې د طالبانو ډله ییزې حملې لکه په هلمند، فاریاب، بدخشان او داسې نورو سیمو کې چې د ناټو ځواکونو هوایي ملاتړ هم نه و، افغان ځواکونو له ښو مهارتونو کار واخیست او په عملي ډول یې د جګړې په ډګر کې بری ترلاسه کړ. خو له دې سره هم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لوړ رتبه قومندان جنرال مارک میلی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د افغان ملي پاوځ اداري او مسلکي مهارتونه باید پراخ شي. جنرال ملي زیاته کړي بهراني ځواکونه لا هم له افغان لوري سره د پوځي استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. د ټینګار کړي چې افغان ځواکونه توپونو، هوایي ملاتړ او جنگي هليكوپټرو ته اړتیا لري. د امریکایي ځواکونو د جنرال ویلي چې په جګړه کې د افغان ځواکونو د زخمیانو د لږول لپاره د شپې لخوا د هليكوپټرو پروازونه بند شوي دي. د په جګړه کې د زخمي پوځیانو د لږولو مسله ډیره مهمه ګڼلې خو وايي چې د دغه ستونزې حل به ډیر وخت ونیسي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان ملي دفاع وزارت پر افغان ځواکونو ډاډه دی چې کولای شي له مخالفانو سره مقابله وکړي. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې تاسو اوریدل شئ چې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي پوځیانو د احتمالي پاتې کېدو امکانات څومره دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د جولای 14 ده. پروند جولای 12 او ملګرو ملتو دغه ورځ د ملالې یوسفزی په نوم کړه. پر ملالې یوسفزی څه باندې 9 میاشتې مخکې په سواد کې هغه وخت ډزې وشوې چې دا شونځي ته روانه وه او سخته ټپي شوه. بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته واستول شوه. پروندې د ملګرو ملتو په یوې غونډې کې چې د ملګرو ملتو د سرمنشي سربیره پکې تر اتیاو د زیاتو هیوادو استازي راغونډ شوي وو وینا وکړه او وی ویل چې له طالبانو د غچ اخیستلو لپاره دا وینا نه کوي. دا وایي زدلته د چا پر ضد نه یم. زدلته د دې لپاره خبرې نه کوم چې له طالبانو یا بلې ترورستي ډلې خپل غچ واخلم. زدلته د دې لپاره راغلی یم چې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د حق په اړه خبرې وکړم. د ملالې یوسفزی په وینا چې په چکچکو بدرګه کېده او دې د تعلیم په اړه پکې وویل، دا وایي راځئ خپل کتابونه او قلمونه راواخلو. دا زموږ تر ټولو غښتلې وسلې دي. یو هلک، یو استاد، یو کتاب او یو قلم کولی شي چې نړۍ بدل کړي. تعلیم د حل یوازینۍ لار ده. د ملال یوسفزی د وینا نورې برخې هم وړاندې په خبرونه کې درته لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 خپریږي. په روانه خبری مجله کې چې تر ونی مو وجود دوام کوي نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د ملالی یوسفزی نوري څرګندونې چې مخکې مو یو برخه تاسو ته وړاندې کړه په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره وړاندې کوو، او د مصر له حالاتو مو خبرو چې تازه هلته څه روان دي. خو اوس وو بجو 15 دقیقې دي د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ملي وردو ځواکونو د امنیتي مسؤلیتونو تر اخیستلو وروسته ثابته کړې ده چې په یوه پیاوړي ځواک بدل شوی دی. ټاکل شوی دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په خپله غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. دا غونډه به نن پیل شي او دوی ورځې به دوام وکړي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو له افغان قاچاق کوونکو سره نښتې کړې دي، او د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تیر ماښام وویل چې دغه پیښې یوه شپه مخکې وشوې او د تاجکستان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې 55 کیلوګرامه چرس ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو د مصر له پوځ وغوښتل چې دغه هیواد له کاره ګوښه کړي ولسمشر محمد مرسي خوشی کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایډوارد سنودن په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. سنودن چې د سیاسي قراردادي وو په دې تورن شوې ده چې د امریکا پټ اسناد افشا کړي دي. او عراقي چارواکي وای لشتر لږه 38 تنه په کرکوک کې وزن وژن کې بریډ وشلې دي، او 25 تنه نور په دې پیښه کې ټپيان شوې دي. دغه پیښه پرون تر روسه ماته روسته رامنځته شوه. اسدی رډو په منځنۍ سپه 12 په ټوله افغانستان کې اوري. په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي پوځیانو د احتمالي پاتېدو او په دغه هیواد کې د ولسمشۍ راتلونکي انتخابات هغه موضوعات دي چې نړیوالو ورځپاڼو څېړلې دي. دغه ورځپاڼو ته جانقه علي کوسای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې امریکایي عسکر باید افغانستان پرې نږدې تر سرلیک لاندې د مایکل اوهانلون چې د افغانستان د انتخاباتو سرونه کړي او څو ځلې د ایساف په مرسته افغانستان ته سفرونه کړي یو مضمون خپور کړی دی. لیکوال په مضمون کې لیکي د راپورونو له مخې د جمهور رئیس اوباما ادارې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل چټک کړي، او د 2014 کال وروسته د دې هیواد څخه د ټولو عسکرو د ایستلو خبره هم کړې ده. د مضمون د لیکوال په وینا دا مسله د درک وړ ده خو عاقلانه کار نه ده. حتی که چیرې دا مسله د امتیاز اخیستنې په مقصد وي، بیا هم په افغانستان کې د امریکا پر روان ماموریت کې یو اشتباه ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان د متحده ایالاتو د امنیت لپاره ډیر مهم ځای بولي، او له 8000 زیات عسکر یې د هیواد ته استولې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل له دې عمله نه دي چې د افغانستان جګړه اوږده او ستونزمنه ده، بلکې له جمهور رئیس حامد کرزي سره د امریکایانو کار کول ګران شوي دي. په تیرو وختونو کې د اداري فساد په انتخاباتو کې د درغلیو او نورو مسلو سربیره نوې لانجه هم را پیدا شوې ده. جمهور رئیس کرزي د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په دوه مخې تورن کړل، او د امنیتي ستراتیژیکي تړون پر سر خبرې بندې کړې. واشنگتن پوسټ زیاتوي جمهور رئیس کرزی اندېښمن دی چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د چټک ایستلو په مقصد په پټه له طالبانو سره معامله کوي او د شاته کوي. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس کرزی په متحده ایالاتو تور لګوي چې په افغانستان کې افراطیت او بنسټپالنه هڅوي، او د افغانستان د عاجلو اړتیاو او د تروریزم ضد جګړې پر ځای په سیمه کې د خپلو پراخو سیمه ییزو هدفونو په فکر کې دي. واشنگتن پوسټ د تحلیل په یوې برخه کې لیکي د واشنگتن پر وړاندې د جمهور رئیس کرزی اعمال پر اختیا هم د خواشینۍ وړ دي، خو د دې دلیل نشي کېدای چې متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو ګواښ وکړي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي له 9 میاشتو څخه په لږې مودې کې به په افغانستان کې یوه مهمه سیاسي حادثه رامنځته شي. په دې معنی چې په تیرو 4 لسیزو کې به د لومړي ځل لپاره سیاسي قدرت په سوله ییزه توګه په ډیموکراټیک ډول انتخاب شویو مشر څخه بل ته انتقال شي. د خبرونې په باور دا کار په هغو صورت کې ترسره کېدای شي چې د انتخاباتو لپاره داسې قانوني چوکاټ او امنیت برابر شي چې افغانان په کافي شمېر کې د رایو صندوقونو ته د تلو امکان پیدا کړي، د انتخاباتو نتیجې ومنل شي، او د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته یعنی د 2015 کال په پیل کې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي. په داسې حال کې چې افغانان د داسې یو نوي مشرتابه لپاره هیله مند دي چې د تیرو لسو کالو لاسته راوړنو په رڼا کې پر مخ لاړ شي او مهمې ستونزې حل کړي. دوی دغه راز په انتخاباتو کې د خرابیو او د سیاسي انتقال د عملیې د ناسم مدیریت په خطرونو هم ښه پوهیږي.
شپارس کلنې ملالی یوسفزی چې په خپل هیواد کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر نړیوال شهرت لري پرون د ملګرو ملتو یوې غونډې ته وینا وکړه. ملاله د خیبر پښتونخوا د سوات د سیمې اوسیدونکې ده. څه باندې نه میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو ښوونځي ته د تګ په وخت پر هغې حمله وکړه. پر سر یې په مرمۍ وویشته خو د ملالی یوسفزی د وژلو دا هڅه ناکامه شوه. دې په لندن کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا د نجونو د تعلیم لپاره خپله مبارزه پیل کړه. ملالی یوسفزی پرون د خپل شپاړسمې کلیزې په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان استازو ته وینا وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د ملالی یوسفزی د دې وینا ځینې برخې خبرې کړي چې د فرشتې جلالزی په راپورټ کې اوري.
په پاکستان کې د نجونو د تعلیم او سولې لپاره مبارزې ملالی یوسفزی د ملګرو ملتونو سازمان ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د تروریستانو ګواښونه د دې غږ نسی غلی کولای. دا اول وار و چې پر ملالی یوسفزی د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته هغه خلکو ته وینا کوي. هغه وویل چې تیر کال حملې له تروریزم سره په مبارزه کې لا پیاوړې کړې ده. خوی داسې انګیرله چې موږ به په مرمیو غلي کړې خو هغوی ناکامه سول او له هغې خاموشي په زرګونو نور غږونه اوچت سول. ملالی پر نړیوالو غږ وکړ چې کوچنیانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي او د تعلیم پراختیا یې د حل یوازنۍ لاره وبلله. هغې پر ښځو غږ وکړ چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره ودرېږي او مبارزه وکړي.
their strategic policies
دا وای موږ نن پر نړیوالو رهبرانو ژغ کو چې خپل ستراتیژیک پلانونه او پالیسي داسې بدل کړي چې د سولې او ثبات سبب شي. موږ پر رهبرانو ژغ کو چې د سولې لپاره په ټولو موافقو کې باید د شوزو او ماشومانو حقونه خوندي شي. د شوزو د حقونو ضد موافقه نشي منل کېدلی. د ملالی یوسفزی دا وینا د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون د برتانیې پخوانی صدر اعظم ګوردن براون چې اوس په نړۍ کې د تعلیم د پراختیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی او د نړۍ د 15 هیوادونو ځوانو رهبرانو واورېده. د ملګرو ملتونو سازمان د ملالی یوسفزی د شپاړسمې کلیزې په مناسبت د جولای 12مه د هغې په نوم کړه. ملالی یوسفزی اوس په برتانیا کې اوسي.
خبری مجله اوري.
د مصر موقت سرتیاسم وای چې د مصر بشپړه نوې کابینه شای په څو ورځو کې اعلان شي. حازم الببلاوی که څه هم د جمعې پر ورځ زیاد بهادین د خپل مرستیال په توګه وټاکه خو ویل چې دی به له سیاسي ډلو سره سلا مشورې وکړي او بیا به خپله بشپړه کابینه اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د مصر موقت صدر اعظم حازم الببلاوی د جمعې په ورځ کین اړخي سیاستوال د سوسیال ډیموکراتیک ګوند غړی زیاد بهاودین د صدر اعظم د مرستیال په توګه ونومو. ببلاوی ویل بهاودین د خپل مرستیال په توګه غوره کړی او د هغه د کاندیدولو اسناد موقت ولسمشرته استولې دي. د زیاته کړه په نوې کابینه کې چې دای تامل لري پراتلون کې څورزو کې به بشپړ شي د ګډون لپاره لځینو نورو کاندیدانو سره هم په تماس کې دی. ببلاوی زیاته کړه د نوې کابینې په اړه خبرې اترې به پیل کړي. ببلاوی چې پخوا د مصر د مالی وزیر پاتې شوی وروسته له هغه د موقت صدر اعظم په توګه وټاکل شو چې پاوز د جولای په دریمه نیټه د دې هیواد انتخابي ولسمشر محمد مرسی له واکه ګوښه کړ. ټاکل شوی چې موقت حکومت به د پاوز د لارښوونې او پلان پر بنسټ مصر اداره کوي څو په دې هیواد کې ملکی حکومت یو ځل بیا واک ته ورسوي. د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی پلویانو او مخالفانو دواړو د جمعې په ورځ په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه. اخوان المسلمین ژمنه کړې ده چې مظاهره ته به تر څو چې مرسی بیرته د ولسمشر په توګه ټاکل شوی نه وي دوام ورکوي. د دوو مخالفو ډلو د پلویانو مظاهره په مصر کې د تشدد د یوې نوې چپې درامینځته کېدو ویره زیاته کړې ده. لدې مخکې لواکه د مرسی د لری کولو پر سر خنړیو مظاهره د هیواد ولړزاوه. د هغه ودانۍ مخې ته چې ګومان کیږي مرسی به پکې ساتل کیږي د تشدد په پیښو کې له 500 زیات کسان مړ شول. په همدې حال کې جرمني د مصر د لری کړې شوی ولسمشر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې مرسی د خپل مسؤلیت لپاره په یو امن ځای کې ساتل کیږي او تر اوسه په کوم څه تورن شوی هم نه دی. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د جمعې پر ورځ وویل جرمني د مرسی د ساتل کېدو پر ځای د بندیز د لری کېدو غوښتنه کوي.
آزادي رادیو. په روسیه کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو او مدافع وکیلانو د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخواني تشتیدلي مامور ادوارد سنودن سره ولیدل. سنودن د روسیې له حکومته سیاسي پناه وغوښته. ادوارد سنودن د جون په درویشتمه نیټه له هانګ کانګ ماسکو ته وتښتید. د ادوارد سنودن او په روسیه کې د بشري حقوقو د مدافعانو ترمنځ د جمعې د ورځې د لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات له فرشتي جلال زی څخه.
ادوارد سنودن د واشنگتن لخوا په دې تورن د چې د امریکا د استخباراتو د ادارې پټ معلومات خبره کړې دي. دا مسکو ته د ادوارد سنودن له رسیدو وروسته اول وار دی چې هغه د بشري حقوقو له مدافعینو سره ګوري. د روسیې د بشري حقوقو د ادارې غړي او مدافع اناتولیا کوچرنا چې د جمعې په ورځ له سنودن سره وکتل وویل چې د هغه لپاره به قانوني ملاتړ برابر کړي. ادوارد سنودن باید د روسیې د قانون پر اساس اول یو غوښتنلیک ولیکي. هغه ومنله او داسې غوښتنلیک یې ولیکه چې زموږ له هېواده سیاسي پناه غواړي. ویل کېږي چې ادوارد سنودن مخکې له د روسیې له حکومته د سیاسي پناه غوښتنه کړې وه، خو تر هغه وروسته یې بېرته واخیسته چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین شرایط ورباندې ولګول. ولسمشر پوتین وویل چې یوازې په هغه شرط سیاسي پناه ورکوي چې سنودن د امریکا د پټو معلوماتو له خپرولو لاس واخلي. د جمهور رئیس پوتین ویاند وویل چې کرملین تر اوسه د سنودن د سیاسي پناه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې او یو اربیا د جمهور رئیس پوتین پر شرایطو ټینګار وکړ. د روسیې د بشري حقوقو د ادارې غړی او مدافع اناتولیا کوچرنا پرون وویل چې سنودن د دې شرایطو منلو ته تیار دی. د روسیې مطبوعات وایي چې ادوارد سنودن لا هم پر دې غور کوي چې په راتلونکي کې له روسیې یو بل هیواد ته ولاړ شي. په مسکو کې د افید نړیوال سازمان مشر سرګی نیکیتین وایي چې ادوارد سنودن جنوبي امریکا ته د تګ امکانات نه دي رد کړي. تر اوسه وینزویلا، بولیویا او نیکاراګوا هغه ته د سیاسي پناه ورکولو وړاندیز کړی دی.
ازادي راډیو ته د اتصالاتو د شرکت له لارې څوره رسیدلې سمیسونه سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي د څمکنیو پولیس والی کې د اوبو یو بند جوړ شي. یو بل اوریدون کې لیکلي موږ په افغانستان کې اجتماعي عدالت غواړو. عبد الله کابل لیکي طالبان باید د پردویو پر اشارو نور کارونه ونه کړي او اور بند وکړي. جمیل الرحمن لکونړ لیکي تر څو چې جګړه وي د افغانانو ورځ بشنه سي. اوسم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
ځان راو پیژنه.
زما نوم قدرت الله دی.
قدرت الله خان د کوم ځای ته؟
زه د کندهار اوسیدونکی یم.
ما داسې اوریدلی دي چې ته غاړي خرڅې. چیرته ده دکان دی؟
دکان می د کندهار په نهمه ناحیه کې دی او زه غاړي خرڅوم.
نو په کندهار کې معمولا د غاړي په کومه سیمه کې ډیر خرڅیږي دا دکانونه؟
په کندهار کې خو هغه اصلي ځای د غاړو 400 دی. په 400 کې جلاس رای لري. اول ته غاړي په عمومي ډول د نیرو اطراف څخه د غاړي راول کیږي، عدالت د دکاندارانو څخه رانیسي.
په کندهار کې په خو کوم غاړي راوځي؟ څو ډول غاړي راوځي او اوس څو ډول غاړي راوځي؟
د کی غاړي وي، شابازي غاړي وي، کالری غاړي وي، دغه سدرې رقمونه
جوړي. کالری
کالری
وو څنګه
لکه کالر شلری پر کالر باندې جوړول لکه اوس دغه ځوان غاړه او تر څنګه بل بیا پتنسي غاړي ورته ویل. پتنسي غاړه بیا ډیره ډکه غاړه وي او ځینې داسې لکه د مسلات شکل لري تقریبا چې هغه بیا نسبتا هغه غاړي چې مستطیلي شکل لري یا په عام اسلام ژرته پتنسي غاړي وایو فرق لري سره بل داول بیا شابازی غاړي چې دا شابازی غاړي په مجموع کې باید وایم چې په کندهار پر اړه لري او کندهاري خلک دغه ډیر خوشي.
څه ډول غاړي دي شابازی؟
شابازی غاړي نو داسې د غاړي څخه شروع کیږي لکه نیمه دایره غوندي او بیا دغه څخه وروسته پر یو طرف باندې نور هم لاندې راځي او دغه سیو شکل لري.
څنګه دي دا نرخونه څنګه؟
شابازی غاړي په 15000 افغاني، په 4000 افغاني دي او دغه غاړي چې دغه مثلث رقم شکل لري هغه بیا په دوبټه سره یعنی د پټو سره او د لستونو سره لازر افغانی پیدا کیږي هغه متوسط ریټ او هغه پاداس ولې هغه پتنوسی غاړي د پټو او د لستونو سره تقریبا په 15000 افغانی په 14000 افغانی
د دې د تارونو پیسې کوم خلک وایي؟ ځین خلک وایي وای دا تارې د ځینو زیر خرابېږي، دوه درې واره سپری منځل سی بیا ته خرابېږي. دا څنګه دي تارونه تاسو خپل ورکوي خلک انتخابي؟
ګوچونه خو نو دوه ډول جیوې د هندي جیوې پاکستانی جی چې په دې کې دغه هندۍ ګوچ دی هغه خپل رنگ نه بایلي. نو هندۍ ګوچ دی شری او په ګوټونو کې خاص فرق نشي یو دغه دوه ډولونه لري
هغه ډیره قیمتي غاړه چې ډیر ښه کار پکې سوی هغه پڅوي
تقریبا د پچو سره په 15000 افغانۍ 14000 افغانۍ ده
ځینې غاړي وز داسې دي چې د شیشې هم پکې پټي لکه د ستاده د دوست غاړه
بل یو د غاړي هم سبب سوی دي د هم شغاړي چې راوتلې دي خو نسبت هغه غاړه ته چې د لاس کار پر کېږي دا غوته ارزانه دي او کیفیت او دونه ګران نه شي لکه غنوري غاړي
اوس خدا کار په ماشینم کې او کمپیوټري هم راوتلې دي دغه د کاروبار ته تاوان نه داړول
ډیر زیات تاوان رسول دي ولې ځکه د دومره ش جوړ کړی چې د کیفیت له نظره کوړتو ګورو جر خلک په خطاوز شي دا لاسي غاړه ده خو دغه هغه قیمت دومره پورته نه دی هغه ش غاړه په زر افغانۍ بلانه
په کندهار کې مودغاړو د یو پلورونکي څرګندونه اوریدل هم دې سره د خبري مجلې سره ترسي شي سید سمیع عباس له تاسو سره په بلې خبري مجلې کې سهار مو بخیر
تشکر احمد شبر شما خسته نباشید